د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې ځل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې ځل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز یاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته لپام پرته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لار کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاټرایټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې د خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناټو له لارې اوکراین ته دا دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بیا پرې کوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې پوتین ښې خبرې کوي خو ماښام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناټو سرمنشي مارک روټه واشنگټن ته تللی څو د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي. تمه ده روټه نن او سبا د امریکا د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم وګوري. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو په خول او د 480 کیلومتر لري واټن وشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کچیرته داسې یو هوکړه کیږي چې د اسرائیلو شرطونه پکې منل شوي وي دوی ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده خو ایران د دې خبرو له پیل وړاندې ویلي د یورانیمو په خول نه دروي او وایي له امریکا سره هیڅ داسې اټومي هوکړه نه کوي چې د یورانیمو په خول پکې شامل نه وي. په سوریه کې په یو فرقي نښته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اجنس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي نښته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تیرې جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ غځېدلې لویه لار باندې یو شمېر سوداګر وتښتول شول. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. دغه لوبه چې پرون شپه د امریکا د نیوجرسی په متلایف لوبغالي کې ترسره شوه چلسی لوبډله وتوانېده 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته ماته ورکړي او د 2015 کال د کلبونو د نړیوال جام اتلولي خپله کړي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ زموږ ویب پاڼه ته سر ورخکارا کوي ادرس دی azadiradio.com په دې نیم ساعت کې. امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالات نن پای ته رسیږي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي.
امریکا د حکومت نه دا غواړو چې دا ټی پی ایس موږ ته رینیو کې اپډیټ کړي راته یا موږ د اسلام اپروول راکړي تر څو ګرین کارت ته موږ لا روزګار شي ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنډ دی.
له ایران هم د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې د افغانستان هیڅ ډول اسناد نه لري.
سلور اولادونه می تذکیری نه دي. دوی په ایران کې پیدا شوی دي او اوس کومه افغانستان ته ځو په کله لستون سره مخ کیږي.
په یو سیمایزه موضوع کې به واوري چې د امریکا ولسمشر او د ناتو چارواکو اوکراین ته د نویو پوځي مرستو خبره کړي او افغانستان کې د امبولانسونو کمی باندې هم درته راپور لرو. ځینو لویو ولایتونو کې هم دا ستونزه محسوسه ده.
ډېر شدید څه کې چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای.
هله دا تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالات ټي پی اس پروګرام نن دوشنبه پای ته رسیدي. په دې سره شاوخوا 11000 هغه افغانان چې په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمیر افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته له بېلابېلو لارو دغه هیواد ته رسیدلي او لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت د اعلان لمخې په دې هیواد کې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټي پی اس چې د مئی پر شلمه پای ته رسیدلی او نن دوشنبه د جولای په 14مه عملی بڼه غوره کوي. په دې سره شاوخوا 11000 هغه افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو تر اوسه د پناه غوښتنې یا دایمي اقامت لپاره رسمي غوښتنلیک نه دی ورکړی، د کار یا سفر قانوني اجازه نه لري او له امریکا د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمېر افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې میشت د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوځ یو غړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته خپل کورنۍ سره یو ځای رسیدلې.
افغانستان ته زمونږ انتقال زمونږ د وعدې سره خلاف ده. هلته ژوند کول مرګ دی، هلته د نظامي خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي، بندیان کیږي، حتی مړ کیږي. ته انساني آزادي نشته. موږ سره د امریکا دولت کړي ژمنه پیر تل سر نه عملي کی.
د متحده ایالاتو په اوهایو کې یو بل میشت په خوانی افغان خبريال د غږ د بدلون او نوم نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې نسبی امنیت شته خو د خبره دایمي نه ده.
امریکا د حکومت نه دا غواړو چې دا ټي پی اس موږ ته رینیو کې اپډیټ کړي راته یا موږ د سیلم اپروول راکې تر څو گرین کارت ته زموږ لا روزګار شي، ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنه دی. هلته خبريال ټکول شوی دی، زبرول شوی دی، هلته نظامیان نه پرېښودل کیږي، هلته د انسان ژوند په خطر کې دی. نو داسې یو خبر چلته مکتبونه بند وي، هلته پوهنتونونه بند وي، هلته وظیفې نه وي، هلته وظیفې تا ته درکوي نه، نو موږ به خاورې خورو، موږ به څه خورو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د روان کال د مئی په 12مه وویل چې په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټي پی اس پروګرام د همدې میاشتې په 14مه پای ته رسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14مې څخه عملي شي. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت پروګرام یا ټي پی اس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي وو چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. دغو بنسټونو د طالبانو له لوري د جمهوري نظام د لسګونه پوځیانو د نیول کېدو، بندیانېدو، شکنجي او وژنې راپورونه هم ورکړي. دغه راز که څوم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې افغان خبریالان د دوی د کار په خاطر نه دي نیولي، خو دوی لسګونه خبریالان او د بشري حقونو خزینه او نارینه فعالان هم نیولي او په بندي محکوم کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې افغانستان لا هم له بد اقتصادي او امنیتي وضعیت سره مخ دی او د افغانانو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام لغوه کول له خطر سره د مخ افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. لډلی عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
لغوه برنامه ټي پی اس
دی. وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو لپاره د ټي پی اس حیثیت لغوه کول په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پراخه بشري سرغړونې روانې دي او دغه هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ دی، دا اقدام د ډېری اندېښنې وړ دی. دا اقدام د بشري حقونو او د کډوالۍ د قانونسون خلاف عمل دی. دا پریکړه نه یوازې د زرګونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د امریکا اخلاقی مسولیت هم له سوال سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغانانو لپاره د ټي پی اس لغوه کول مثبت ګام بللی او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي وو دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي، خو د متحده ایالاتو دغه پریکړې ګڼ غبرګونونه هم راپارولي. د رواني جولای په 10مه د بشري حقونو څار سازمان په یو بیان کې دا پریکړه وغندله، ویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د دغه افغان کډوالو ستنول غیر عادلانه زنانه دي په ځنګړي ډول د نجونو او خوځو شه تر نورو ډيري ځانمنون کړي. دا سازمان ویلي دا پریکړه څور از ورسره له هغه عملی کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خوځو له حقونو نه د سرغړونو د دوام پاړه د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو امر صادر کړ. د طالبانو حکومت په خپل نږدې څلور کلنه بیا واکمنۍ کې د نجونو او ښځو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې وساتلې او دوی له کار کولو منع کړي. د بشري حقونو څار سازمان دا هم ویلي چې امریکا باید دا هم په پام کې ونیسي چې یو شمیر افغانان چې ټي پي ایس لري او اوسمهال د امریکا طبیعت لرونکي ماشومان ولري که مور او پلار یې له دې هېواده وتلو ته اړ شي ښایي دوی له خپلو کورنیو جلا شي چې دا به خطرناک شرایط رامنځته کړي.
ومردل چې په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته رسیږي. نن له دې سره مهاله په نورو هیوادونو کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ د ایران هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنیږي. د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. دغه وزارت مرستیال سید ملک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزو سره په اشاره ویلي ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو د نه لرلو له امله د طالبانو لوري نه منل کیږي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په ایران کې ډیر وخت اوسېدلي او د افغانستان هیڅ ډول طبیعت یا پاسپورت نه دی نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایرانه راستون شوی افغان کډوال چې څو کاله مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستان شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته وویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجي پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید ملک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14مه یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمیر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو ترڅنګ د سرپنا خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تېره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 4,500 ډېر افغانان رسانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې په 2023 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د دې لامل شوی چې نورو حیاتي اړتیاو ته پاملرنه کم شي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا نوې راپور ښیي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاوو لکه اوبو، روغتیایي اسانتیاوو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپنا ته لازمه رسیدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2040 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور شوی. په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچا، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. اوچا زیاته کړې چې په 2040 لمریز کال کې له 2.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو، بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینو پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2040 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالرو څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمېره د 2015 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.34 میلیارد ډالرو ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي و چې نږدې 30 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی ډیر محسوس دی، حتی په یو شمېر لویو ولایتونو کې هم خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري. خو اوس د سیمې یوه موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات کیف ته تللی تر څو هلته له اوکراینی چارواکو سره د امریکا د راتلونکو مرستو په اړه خبرې وکړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي هم واشنگټن ته تللی تر څو له امریکایي چارواکو سره د اوکراین پر وضعیت وغږیږي. دغه تحورات زما همکارې فریدې سیال تعقیب کړي، را سره د محل سټوډیو کې ده. فریده جان، ستړي مشي. له اوکراین سره د امریکایي چارواکو د نویو مرستو د خبرو پاره کراته وای.
مننه کورودان لدین صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو لوړ پوړی اوکراینی چارواکی وای چې د اوکراین لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک نن دوشنبه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال دی چې د اوکراین د درې کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ پالیسۍ د بدلون په حال کې دی. ټرمپ چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال یې په یوه ورځ کې د اوکراین د جګړې د درېدو ژمنه کړې وه. په وروستیو کې په ځلونو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کلک دریځ نیوکې کړې دي او هغه ته یې د لیونی خطاب کړی دی. همدارنګه اوکراین ته ټرمپ همدارنګه اوکراین ته د پټریټ دفاعي وسلو د ورکړې خبر هم کړې ده. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي دي چې هغه پریکړه کړې چې اوکراین ته د خپلې فضا د دفاع په خاطر باندې وسلې ورکړي. هغه ویلي هغه خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې پوتین ښه سړی د ښې خبرې کوي خو کله چې ماښام شي بیا پر اوکراینیانو بمبار کوي. په تېره جون میاشت کې روسي جنگي الوتکو پر اوکراین بې ساري هوایي بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په تېره میاشت کې په دې بریدونو کې 232 ملکیان وژل شوي او څه باندې 1309 ټپیان شوي دي. بل پلو جمهوري غوښتونکي سناتور او د ولسمشر ټرمپ متحد لینسی ګراهام ویلي د اوکراین او روسي جګړه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده او د ټرمپ حکومت د بل هر وخت پرتله د اوکراین ملاتړ کوي. له دې سره مهاله د ناتو سرمنشي مارک روتا واشنگټن ته تللی او تمدا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو له هغې ډلې د امریکا د کورنیو چارو بهرنیو چارو همدارنګه د سنا د یو شمېر مشرانو سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه ورسره خبرې وکړي. ټرمپ تیره شپه په واشنگټن ډي سي کې خبریالانو ویل چې دی به د ناتو له سرمنشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې د دغه وسلو بیه پرې کړي.
کور ودان فریدا سیال و چې ویلې امریکایي چارواکي د محل هڅه کوي چې اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې دفاعي وسلې ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو په وروستیو کې دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی محسوس دی. حتی په ځینو لویو ولایتونو کې هم خلکو ویلي چې دوی ته باید امبولانسونه ورکول شي.
پلوپل گزوان هستیم خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
دفاریه بلایت در گرزیوان یا جرمسرا ولسوالی اوسیدون که رحیم دی چه وی میرمنی در زیگون لپاره زایی کلینیک تا در انتقال پر محال در امبولانس در نشتون لامالا پلاره تکسی که لحیث دول روختیه اسانتیا پراتا دو اخبرگونی ماشمان زیگوالی دی. رحیم وای چې که څه هم وسې د خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وصیت پاتې و. دا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سوالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک در امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استوندو سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چه واز یک امبولانس ده حقا هیچ تر ناروغان رسیدی. زمان برمن چه امیدوار و کل چه داد پر آغی مقوختل چه کلینیک تایی بوزو امبولانس خود داری او نو بیا مول کلی یو موټل ونیو پیسې مو ورکړي. روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لار کې دوه خبرګونی ماشومان وسیګیدل.
رحیم وایي چې تری ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو کاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشټون لامل کور کې ماشوم وسیګوه خو د ډېری ویني ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړاسوه. خودا کسی یوازی در افغانستان شمال ویدیز نه بلکه بیلا بیرونو رو زنون و ولایتونو که هم مطرح کیگی. در ننگرهار ولایت در چین ولسوالی اوسیدون که خیبر خان بیاوایی چه دای حتی تخبل ناروغ لپاره چه پکما حالت که و در امبولانس پتر لسکولو نه دیتوانه دلائی. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسیم امبولانس رسیدګی نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو لاړه ما ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوي شو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغه کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې وړ نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تیریږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونه ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي، او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولو ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکزو یو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مرکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوخو لارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو 100,000 خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنۍ حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ، د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرا اللہ تلسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجرے دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل. چی میتوسس مراحل چې و هغه موږ په جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کېږي. زموږ استاذ دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس دغه څخه خصاصه وي، د کلمې څخه خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کېږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحلې په سیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتي بازوګان پکې کې رامنځ دي، لاند بازوګان پکې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور، دا چې د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترکیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي وه، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم سوي وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یوځای کیږي، د نارینه د میتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې ته جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سي، بلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل، د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جینیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم کچیر سی موږ ول هغه لمنځه زی، او کچیر دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنی مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کیږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا وچ شي د دې دوارو توپیرونه ان شاء الله خپل ځان سره مو نوٹ کړئ. په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شي دي. او درېمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه. هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي. کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ هم په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسي داش د شپږ سمې صفې څخه تر شپږ سمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکشي کې اچشته شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسې مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د تندن په نامه سره، یعنې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري.
دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې سي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي، نو مثال دا کم حرکت شي وو هغه نو چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا وه د دوی حرکت، چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنې ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کولو لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې آباسي تر څو کلسیم و چې شي ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره، او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کیږي ای ټی پی انرژي په ځان مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي، د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاړیږي، په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره قد شي لاسته راځي، ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
پور بل کا گا وگا بیاج لئی خفدا نن بیاج لئی خفدا نن بیاج لئی خفدا نن بیاج لئی خفدا
ورجاش نہ تا
گاوا